پاپون سان کی د ماشم شپږ بجې سویډا د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. په پرونی کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي ملي امنیت د قانون لمخې نسی کولای په فشار د چا اعتراف واخلي. کمیسون په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په پیل کې له فرشته جلال زینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو او د امنیتي ځواکونو د شوزو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل چې د افغانستان دښمنان دي دا فکر نه کوي چې د افغانستان ولس به ناناواتې ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 300,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره سوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان سوي دي. پورا خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د شوزو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل چې د افغانستان دښمنان دي دا فکر لسره وباسي چې د افغانستان ولس په ناناواتې ته مجبوروي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو شوزو مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. جمهور رئیس اشرف غني وویل:
سوله
په یو
سم باندې تعلق نه لري، په یو ګوند باندې تعلق نه لري، په یو قوم باندې تعلق نه لري. سوله سوچه افغانی در اسلامی در او در سوله به انشالله تعالی مگذر راولو او به اساسی تو که بیراولو زکتا دولش مخته.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کانفرنس کې دا خبري وکړه او ویل چې پر پایدار سولې به تمرکز کوي. د افغانستان په پولیسو کې درنیم زره شدي او په پاوڅ کې په ملي اردو کې 2000 شدي عسکري او منصبداران خدمت کوي. په بحران کې په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 300,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره سوي دي. او چا په یو بیان کې چې نن خبر سوی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستان بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې بیان کې راغلي چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 2000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل شوی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ډیر کورنۍ بې ځای سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې درې عسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې تیر شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته سوي ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي دغه خبر نن ازادي راډیو ته ورکړی وو. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په شاولي کوټ کې 14 عسکر وژل سوي دي او د دوی خواته هیڅ ډول تاوان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنو کې د سیالي به د ویست انډیز لپاره آسان نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته د دې لوبي په اړه وویل:
ټیم عملی کامل دره در برابر ویست انډیز. ان شاء الله ما باوري هستم چې د دې مسابقه
د وای چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز په مقابل کې لوبي ته تیار دی او په دغه لوبه کې به سبا خپل هڅه کوي چې وایږي. ویست انډیز که څه هم په درویو او ډی آی مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړي، خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ او په ټی 20 مسابقو کې چې درې وې دوه وګټلې، یوازې یو وای وبایلله. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. په عراق کې چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهره چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلې وو. دا پېښه د بغداد په یو ستراتیژیک سیمه کې چې د احرار برج نومیږي سوی ده. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ راهیسې د اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د بیکارۍ له امله د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي. نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې د عراق حکومت غندلی چې امنیتي ځواکونه د اعتراض کوونکو پر ضد له داسې شدته کار اخلي. په البانیا کې ديار لس کسان د سختي زلزلې لامل مړ شوی او سلګونه نور زخمیان شوی دي. البانیا کې نن سهار وختي زلزله وسوه چې د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې په وینا شدت یې 6.4 درجې و. خو له سهار راهیسې په خبرونو کې وخت په وخت د مړو شمیر زیاتیږي. د زلزلې مرکز د رپورټونو پر اساس د البانیا د مرکز تیرانا په 10 کیلومتر کې و. خو د البانیا په هغو سیمو کې چې د سمندر پر غاړه پرتې دي تر اصلي زلزلې وروسته دوه نور ټکانونه چې دواړه تر 15 درجې زیات و احساس شوي دي. د البانیا جمهور رئیس خبریالانو ته نن ویلي و چې په سیمه کې وضعیت ډیر ډراماتیک دی، خو هغه ویلي و چې د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوي دي. البانیا حکومت ویلي و چې اروپایي ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتو د مرستې وړاندیز ورته کړی دی. او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخیالو ټکو د ټکر له امله 14 تنه وژل شوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن ویلي چې دا په وروستیو 15 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي چې په یوه پیښه کې پیښ شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشتي چې د مالی په ساحل سیمه کې د داعش د وسلوالو او د القاعده له شبکې سره د ترولو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي.
تاسې ازادي رادیو ته غواړئ. نن سه شنبه ده د لیندیا قوس 15 د نومبر شپږشتمه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ملي امنیت د قانون مخه نسی کولای په فشار د چای طرف اخلي. کمیسیون په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو د بشری همراستو د همغږي ادارې په افغانستان کې د بې ځای سو د وضعیت په اړه اندېښنه شولې.
زموږ نگرانی هم داره چې باید په دې برخه توجه وشي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د افغانستان 1.4% شزه یو نجونی د وینې له کموالي سره مخامخ دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني ډول استل سوي 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د خبری مجله تر شپږ نیمه بجو ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ملي امنیت د قانون مخې نسی کولای په فشار د چای طرف واخلي. د دې ادارې اشاره په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس موسا محمودی نیولو او د هغه د اعتراف ویډیو ته و. د ملي امنیت عمومي ریاست موسا محمودی تیر اونۍ ونیو، خو دغه پریکړه د بیلابیلو لوریو لخوا غندل شوې ده. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د ملي امنیت عمومي ریاست لیوې اعلامیه سره یو ځای رسنیو ته د موسا محمودی د اعتراف یو ویډیو لیکلی. په دې اعلامیه کې راغلی د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې له زده کوونکو د جنسي ګټې اخیستلو راپور په غیر مسلکي ډول او د اسنادو د نشتون په صورت کې یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره ترې ګټه واخیستل شي. موسی محمودی په یو راپور کې چې د څېړنه بولی ویلی وو، په تیرو شپږو میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې له 1500 زیات زده کوونکي په جنسي ډول زورول شوي دي. د دې راپور خپرېدو په ځان پسې سخت خبرګونونه درلودل. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبره شوی ویډیو کې موسی محمودی خپل څېړنه ناسمه بولی او لکبلې له دولت او خلکو بخنه غواړي. په ورته وخت کې احسان الله حمیدی چې د دې راپور د جوړولو په برخه کې له موسی محمودی سره همکاري کړي، هم د ملي امنیت په باندې کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره کړي خبر پاڼه کې لیکي د دې راپور لخبري دوه وروسته د موسی محمودی او احسان الله حمیدی پر وړاندې ګواښونه له همدې کبله یو خوندي ځای ته لیکل شوې دي. خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری بیا وايي ملي امنیت د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیولو حق نه لري او تر فشار لاندې دوی اخیستل شوی اعتراف هم د اعتبار وړ نه دي.
بدون شک تحت جبر
بل شکه تر زور لاندې د هر ډول سند اخیستل قانوني او حقوقي اعتبار نه لري. کیدای شي چې له دوی په سیاسي توګه ګټه پورته شي، مګر تر فشار لاندې اعتراف په هیڅ ډول قانوني نشمیرل کیږي او د منلو نه دی. بل لورته د دې موضوع روښانتیا او څېړنې لپاره د ولسی جرګې لخوا د ګمارل شوي پلاوي معلومات خي چې دا موضوع ناسمه او بی بنسټه ده. د ولسی جرګې غړي او د دې پلاوي رئیس اسد الله شهباز د سې شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د نه کسي ز پلاوي په لوګر ولایت کې د دې موضوع په اړه لسمیزو چارواکو خوونکو زده کوونکو قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبري کړي. د خغلی شهباز له قوله دوی اوس حد سکوي چې د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی سره د شته اسناد د لیدو او څیړنې لپاره له هغه سره وګوري. بل لور ته بیا د بخښنې نړیوال سازمان وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې موسی محمودی او احسان الله حمیدی د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي دي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی. په لوګر ولایت کې لزده کوونکو د جنسي ګټنې موضوع ډول ډول غبرګون نه هم راپورته کړل. تر دې چې د څېړنې او روښانتیا لپاره یې د پوهنې وزارت ولسی جرګې او د لوګر ولایت مقام لخوا ځانګړي پلاوي وګمارل شول. خو د دې ټولو پلاویو معلومات ښیي چې د دې موضوع په اړه خپور شوی راپور ناسم دی.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې ملي امنیت د قانون له مخې نسي کولای په فشار د چای طرف واخلي. د دې ادارې اشاره په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس نیولو او د هغه د اعتراف ویډیو ته وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه سوو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دغه دفتر له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغو بې ځایه سوو سره د سمدستي مرسته وکړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بیزای شوی او کورنیو پاړه د ملګرو ملتونو جدي اندېښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا دغه کورنیو ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د هوا په سړېدو سره د بیزای شوی او کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسون د رسنیو د برخې مسول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بې جو شده ها ممکن ډیر ارسونه ولري په ځانګړي توګه د آشامدنی او بود دا ډیر یو لوی ارسونه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډیر دی او دوی لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او زموږ نگرانی هم دا چې باید په دې برخه توجه وسی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل ل 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوی چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالی بل هغه عامل دی چې لدی شمیر بي ځای شوی وي نګدي 215,000 کسانو یې لامل خپل اصلي مینې پرې خېدي. د دغه راپور پر بنسټ لدی شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدی دي څنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته خپل سیمو ته نه دي ستنه شوی. د دې ترڅنګ لګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان نه د نګدې 1500 افغانانو بیرته راستنیدل هغه څه دي چې د بشر حقوقو د کمیسون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندېښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلی چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د راستنیدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوی هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بې ځای شوی او د بیرته راستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوي په نظر کې نیول شوې دي.
په دغه برخه کې موږ په سکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان موږ هغوی ته سروې ترسره شوي دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 کورنیو ته کومکونه ترسره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالکونه دغه ژمنه شوي دي.
د ژمي د موسم پر رسیدو سره د کورنیو بې ځای شویو او بیرته راستنو شویو بې سرپناه کډوالو ژوند سخت شوی او بیلابیلې ناروغۍ دغه کورنیو ماشومان او میرمنې ګواښي. لزده کړنه دغه کورنیو د ماشومانو پاتې کېدل بل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون ورته اشاره کوي. په دې برخه کې د حکومت د عاجلې پاملرنې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون پر تطبیق ټینګار کوي او وایي چې هیڅوک د قانون حاکمیت غوښ نسی پېښولی. ولسمشر وایي افغانستان د معاملو ځای دی نه د پریکړو بلکې د پریکړو ځای دی. تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان ملت تاوتریخوالي ته نه تسلیمیږي. ولسمشر چې نن یې د نظامي خزینو د سولې او امنیت په لومړني کانفرانس کې خبرې کولې وویل د افغانستان دښمنان دا فکر لسر وباسي چې افغان ولس به ننواتې ته مجبور کړي. ولسمشر وایي طالبان باید متوجه شي چې یو قوي دولت او پیاوړي ولس سره مخ دي. ولسمشیر غنی زیاتوی سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او له همدې کبله په یو قوم او سمت پورې تړلې نه ده. ولسمشیر غنی د قانون پر تطبیق ټینګار کوي او وایي افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅوک د قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پیښولی او افغانستان د معاملو ځای نه بلکې د پریکړو وطن دی.
د افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅوک قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پیښولی. موږ د قانون تابع یو، د قانون په اساس باندې خپل وظایف لوبو. او څوک دې پوسی چې دا ملک هغه ملک نه ده چې هلته ګواښونه وکړي او خلک مجبور کړي چې معاملې وکړي. افغانستان د معاملو ځای نه ده، افغانستان د فیصلو ملک ده.
افغان ولسمشر داد سرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویلي که چیرې په شمالي ولایتونو کې د انتخاباتي مسایلو اړوند دوی خلک اعتراض وکړي او پر وړاندې یې زور وکارول شي دی به یې ځواب په مرمۍ ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی داسې مهال د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي چې یو شمېر حقوق پوهان وایي د ملي یووالي حکومت پر مهال تر ډیره د قانون د نقضېدو پیښې لیدل شوې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غړی وحید فرزی:
متاسفانه حکومت قانون با وجود آمدن حکومت وحدت
د ملي وحدت حکومت پر اتاق سره په هواد کې د قانون د نقص موارد زیات سوي او د غشاندوام لري. کچيري حکومتونه قانون ته تن نګدي نو له خلکو به څه تماوي.
حقوق پوهان په دی باور دي چې له قانون سرغړونه زور واکۍ، ناامنۍ، بدمرغۍ او وروسته پاتې والی ته زمينه برابروي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د افغانستان 40% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې له ښو خوړو دغه راز فولیک اسید ټابلیټونو استفاده کولی سي د دې ستونزې په حل کې مرسته وکړي. تفصیل له خان محمد سین نه.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ دغه مسئلې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیون نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن وسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبې په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیه د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري، بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایع میکنیم از کم خونی های که ناشی از کم بوده.
د دغه ټابلیټونو د ویش په ذریعه موږ او تاسې د اوسپنې د کمښت لامل د کم خونی پر وړاندې وقایع کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاینه ونه کړي، بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د ښوونځیو زده کوونکي د بېوزلۍ، نامنوي او نور مواردو له امله نشي کولی چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري، خو فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد، د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونو نه په استفادې ډېری روغتیایي ستونزې حل شوي دي. مروه او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونو نه استفاده کوي.
له کومه وخته چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوو د پښو دردونه او فشار مو ښه شوی او درس هم ژر زده کولی شو. له کومې ورځې چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوو د سر او ځان او ټول بدن دردونه مو ښه شوي، آن دا چې د بدن وده مو هم ښه شوې ده.
د پوهنې وزارت د ښوونځیو د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر و ویل د ښوونځیو له لارې به د دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د مازدیګر 6:09 دی. د هلمند دیني عالمانو او قومي مشرانو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پرون د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. له تیر کال راهیسې په هلمند کې پر ښځو د زور زیاتي پیښې زیاتې سوې دي. الیاس دایی پر دې مسلې راپور برابر کړی.
د هلمند د سرحدونو او قبایلي چارو د ریاست لخوا د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مجلس ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو په شمول سلګونه شزی هم راغلی بی. دا تقریبا نوې خبره ده چې په هلمند کې دینی عالمان او قومي مشران د شوزو په ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون کې خبري کوي او دا د بشریت ضد عمل بولي. د سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دینی عالم عبدالحد معصومي وویل داسې کورنۍ ډېرې دي چې ښځو ته د اسلام او قرآن لخوا ورکول سوي حقوق هم نه ورکوي.
ښځې ته په اصطلاح د یو وسیلې په توګه کتل خشونت دی، یا یوازې یو چا ته په دې سره کتل چې هغه باید یوازې یوازې د دې لپاره چې کار وکړي یوازې نور هیڅ ونه کړي، حتی خپل لمونځ او داس هم ونه کړي، یوازې باید کار وکړي، دا هم خشونت دی. او په سپک سترګه کتل دا هم خشونت دی او نابرابري. هغه حقوق چې په سماوي ادیانو کې بل خاصه د اسلام په مبارک دین کې ورښودو ته ورکول سوي دي هغه معلوم دي. احيانا که هر څوک په انساني ټولنه کې د خشونت څخه کار اخلي هغه بالکل د اسلامي دین څخه انحراف یې بل خواته کړی دي.
د شوتو په وړاندې د خشونت د کمولو لپاره هر کال د نومبر د 15 نیټې نیولې بیا د همدې کال د دسمبر تر 10 پورې په ټولو دنیا کې پراخ کمپاینونه کیږي او خلک د شوتو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای د هغوی سره مرسته هڅول کیږي. په هلمند کې د شوتو د برخې فعالانی لدی جملې فریدا محیبی او مزری کاکړول دوی یوازې په کور کې دننه د ستوندو سره نه مخامخ بلکې د کار او دند پر مهال د شوتو څخه د ناوړه استفادې نظریه موجوده ده.
کله چې خپل میرمنه د پلار کور ته نه پریږدي د خوشنط ویل کیږي. خوشنط یوازې وهل او ټکول نه دي. شزایم خو په ډیرو مجلسو کې په قبر یادې جم لور پر دې د اورز بل کور څخه زی شزایم خو خپل ځینې نارنه می د ابرو د بندولو ته په تلوار کړي. شزایم خو چې واده شوم د ولور د ورکل شو پیسو په پیواز وژل کېدلای همسم. خوشونت طرز دید او نگاه ما نسبت به یک زن هست در اجتماع. ما ببینیم که وقتی زن در اجتماع کار میکنه او رو به یک چشم دیگه نگاه میکنه. اگر زن گدایی کنه به چشم دیگه نگاه میکنه.
که توم در شوزو پا وراندی در تاوتریخوالی پا برخی که حکومت او در شوزو در حقوقو مدافعینو دیری حالی زلی کردی خو هر کال در تاوتریخوالی پا پیوشو که زیادوالی رازی چه در شوزو چارو در ریاست در معلومات علمه خیلاتی در شوزو لخوا په خپل حقوقو پوهیدل او په عین وخت کې یو شمیر کزیو ته د عدلي او قضایي ادارو رسیدل دي. د هلمند د شوزو چارو ریاست وایي په تیر یو کال کې 95 د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړي دي چې دا نسبت نور کلونو ته د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 تر 30 سلنه زیاتوالی شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په خوست کې د بی سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دې مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. د مسؤلانو په وینا دوی په اوسط ډول هر میاشت 200 پیچلي ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یو کوچني په غږ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړه اغږ دی چې تازه د خوست ایم ایس ایف یا د بی پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هر ورځ 68 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 115,219 و در نسم کال کې 6,509 ولادتونه تر سره شوې دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 65 ولادتونه د میسې په روغتون کې تر سره کیږي.
د ښاغلی سلامت خان په وینا د خوست د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځنی ډول 200 پیچلي ولادتونه هم تر سره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر ختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړی وویل
په ونه ویکال کې موږ تقریبا په هرو 100,000 پیخو کې 3 مړینې درلودې او په 90,000 کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټ شوې دي. علت هم دغه چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوې دي، مخکې سپینې ساحې موجوده هغه کور شوې دي او هم په هوای زیات شوې ده. په دې برخه کې
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د څلورم ماشوم دی چې د خوست د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په د زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا څلورم مریض ده
نو زه دې کلینیک نه ډیر خوشاله یم ځکه چې دلته سہولت خر دی درې ماشومان چې کله دی خو بیخي کور کې سالم دی دا اوس دغه لکم بوتۍ دی اول چې پیدا سو زیړای وو بیا نو شیشه کې وو بیا اوس کم بوتۍ دی هغه د اکسیجن ده نو دا مې څوارلسمه شپه ده چې زه پوښتنه ونه کوم نو وایي چې نرسان یا ډاکتران راځي ښه پالنه کوي
سره له دې چې د خوست ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرستیال د راتلونکي 2023 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غزیدو ډاډ څرګند کړ خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي څو د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اوس هم داسې سیمې شته چې له لازمو روغتي خدماتو بې برخې دي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني ډول استل سوي نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي تر دې مخکې له دغه هیواد د شاوخوا 200 میلیون ډالرو نقدو پیسو د ایستلو خبره سوې وه نوریاس نوري د موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې د نور تفصیل دی اورو
په قرغیزستان کې د مالی فساد په اړه د دې هیواد حکومت وروسته له هغې څېړنه پیل کړې چې له دې هیواد له غیر قانوني لارو د په سلګونو میلیون ډالرو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو د قرغیزستان څانګې او د کلوب په نوم د دې هیواد یوه خبري آژانس په ګډه څېړنه کړې وه د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر بقر تایروف نن سیشن بې د دې هیواد د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتي خدمتونو ادارې په دې اړه چې هغه د تورو پیسو سپینول یاد کړي څېړنه پیل کړې ده په قرغیزستان کې د مالی فساد په اړه ترسره شوې څېړنې په دې هیواد کې د خلکو اعتراضونه راپورته کړي دي طاهروف وویل ټول 922 میلیون او 26 میلیون ډالر له دې هیواد په غیر قانوني ډول ایستل شوي دي دغه پیسې چین ترکیه لیتوانیا بریتانیا جرمنی او یو شمېر نور هیوادونو ته انتقال شوي دي په دغه څېړنیز راپور کې د 20 کلن اویغوري سوداګر ایرکن سایماتی نوم په ډاګه شوی او ویل شوی چې نوموړي په پټه خبره لاندې ته هغه اسناد سپارلې چې ښایي په چین کې د زیږیدلي اویغوري حبیب الله عبدالقادر په مشرۍ یوې شبکې په 2 میلیون ډالر له دې هیواده ایستلی دي د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر چې نن د پارلمان غونډې ته څرګندونې کولې دغه راز وویل چې چارواکو د سایماتی د نیولو لپاره یو حکم صادر کړی دی نوموړی چې په دغه څېړنیز راپور کې مرسته کړې په دې تورن شوی چې په جولای کې د مالیې له ورکولو تېښته کړې ده سایماتی د قرغیزستان د ګمرکونو پخوانی رئیس رحیم بیگ محمد رحیموف تورن کړی چې د عبدالقادر د شبکې پر کارونو یې پرده اچولې او ورسره ډیره مرسته کړې ده
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم چې دې په زرمت کې د پورتیزم کچې دا په دغه باندې د غاصبین راغلي دي دانځه کې ټول سره سوق خرڅوي سوق کوټې په جوړي سوق برمی په جوړي دا کومه دولتي زمکه چې ولا دا ټول وروره خلکو ونی ولا لنډیزو په نامو باندې خلکو ونی ولا ټول زکه نه ولا دا شخصي زکه او دولتي زکه نو د ماغه کچیر د رئیس جمهور پورې ورسیږي کومه هغه فرمانونه چې جمهور دی رئیس صاحب راغلي دي زرمت راغلي دي نو موږ ورغلی مې په یو پرمانو د سیدریدلې یو نو دا غاصبین ونی ول ګرتاسو بیرته په جالي ضمانتو باندې دا خلاصو موږ دولت نه دا خوشي هغه کو دا خلک دی ونی ول سیدا خلک دولت منګونو ته وسوړل سي دونه دي پښتنه وسی اسنادونه نه لري شي نه لري د مقاریزونه عمران کولو هر څه یړن کولو ته زور باندې برنیم وږي وګړه باسي ونه مګدی بل خوام کوي موږ ډیر په تنگ راغلی یو والسلام پر
دا پیغام دی چې ټول ځوانان باید په کندهار کې مشکلان ډېر ونه ځغلي ځکه دغه مشکلان اول خدا چې خپل ژوند په خطر کې دی کچیر خدای مکړه یو ټکر را مېسته سي او لازم ته خبر وسه د نور ژوند لګوا سره مخ کوي دا ازادي رادیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خبرې د خدای په امان
دا یاره ته ورال سی خبره کوم او در مشان سی خپل نو خو غاری سره وسه چانو ورګان دی خور روان دی ور خو نیمه سوا ور اړ دی کوډله کی موږ وسو کو پا سما وسو شه نه ستار بدری د عالم سر نخلا چې یو کار وکړي یاد خپل سلام ان کوه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی آزادی رادیو تا غوژی است.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاله واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د آزادی رادیو اوسنی نیم ساعته ماشمنی خبری مجله پای ته رسیږي. دویمه ماشمنی خبری مجله چې ورسره د آزادی رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي، له زرغونی منګل نه واوري.
تشکر از شما.